تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
خوږ دونکو دا وایس امریکا دیو ریډیو دی او د سرګار دي ټکر د پروګرام بلکې یو سر تاسو په خدمت کې درم. خوږ دونکو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده په نن ورځ باندې موږ تاسو سره د پښتو په ادب د وخت پښتو په اولسي ادب د شاعرۍ په اصنافو د شاعرانو ادیبانو په جون او د غیر په کار په دې مختلفو موضوعاتو باندې تاسو سره موږ خبرې ترې کوو. مونږ تاسو سره په ولسی ادب کې د ټپې په موضوع باندې بیا د ککړي غاړو په موضوع باندې بیا د چاربیت په موضوع باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي دي او واغې نه پس د سره د غزل په موضوع باندې خبرې کړي دي او نن سبا د غزل کې کوم شاعران دي دا غي د جن په حواله دا غي د کار په حواله باندې تاسو سره مونږ خبرې تر شریکو. زمونږ د نن چې کوم شاعر ده دا خزینه شاعر ده د دې نوم دی بر حلیمه افسانه د سواد سره د دې تعلق دی او د دې د جون سډیر عجیب حالات دی او ډیو ډیر شاعر ده او د دې په حواله باندې به تاسو سره نظر شریکو. زه د پروفیسور تورمان څخه ډیر زیات شکر گزارم چې هغه په دې باندې کار وکړ د دې دیوان را برابر کړی دی او دا نن په دې مون پروګرام کو او دا شان د دې په د دې دیوان پر اټولولو کې د دې دیوان په چاپولو کې د پروفیسور رشید صاحب کوم لاس دی اغه ډیر د ستاینې وړ دي چې هغه په هغه په کې ډیر لوی لاس دي چې هغه د ټول لفظ محفوظ ساتل او د اوس رالل په ریکو دغه شو چاپ شو په چاپ کې رالل ټول بر بپاتې وي. نو د ټول مونږ سره زموږ درې وانه مېلمانه محترم پروفیسور اتورمان تاسو ډاکټر اسماعیل ګور صاحب ډاکټر رحمت مخدوم صاحب درې وانه سره په پروګرام کې موجود دي. د ټول اول ورزو خپل محترم درون خو پروفیسور اتورمان اتبلا او دا غینه لږ نظر اخلو چې غیره سره د بر حلیمه افسانه په حواله باندې څه نظر شریکي. پروفیسور صاحب تاسو په پروګرام کې په خیر علی وو.
ډېر مننه ټکر صاحب تاسو ته سلام احترام ګوره ډاکټرانو ته ادب او احترام.
ډېر ډېر مننه ډېر ډېر مهرباني اتورمان تاسو ته ډېر ډېر مننه او بیا دې بيوزل بننه چې تاسو د دې د حلیمه بیبي د کم پر حلیمه بیبي د کم دیوان چې تاسو را کمپایل کړ تاسو جوړ کړ نو دم ډېر لوی کار کړی دی. څه نظر پر اثر د دې د جون په حواله د دې د کار په حواله د ټول دا ټول په تاسو باندې څه نظر پر اثر شریکه. مننه ټکر صاحب تاسو ته ډېر مننه
دي. دیوان د نسخې په حواله باندې خبرو کوم ځکه چې د دوړو استادان ډاکټران بدغه هم تصور لري چې دغه نسخه به څنګه محفوظ پاتې شي او موږ ته به څنګه رارسېدلي په دغې پس منظر لږ خبره کوم بیا د هغې په ژوند خبره کوم. ډاکټر ټکر صاحب چې زه د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه د پی ایچ ډي سکالر یم نو ماله زما یو میډم استادې د یو وړوکي ټرم پیپر موضوع راکړه چې د سواد په زنانه شاعرانو باندې یو ټرم پیپر ولیکه. نسخه دی افسانی د دیوان په نوم باندې نسخه د پتی پور کلی زمو شاعر دی بلګری برکت علی برکت تغه شاعری کتابونه مشاب دی او نثر کم لیکل کی هغه مال دا نسخه راکړه لیکل ريجستر او پلاس لیکل شو ما خو ته د هغه پیپر د ضرورت مطابق خپل مواد واغستلو بس د دې د اصلي نوم پته هم نه وځکه چې په دغه لیکلي نسخه کې د دې دا نوم سری په افسانه لیکل شوی دی او دې ډېر مختصر غوندې د خپل ژوند حالات په نثر کې لیکلي دي. بیا په یو اوږد مصنوعي نظم کې د خپل ژوند پوره کیسه لیکلي ده کوم چې په دیوان کې چاپ ده. بهرحال ما به اکثر بیا د ملګرو سره ذکر کوو چې دا ډېره زیاته ډېره ښکلې شاعره ده ډېر ډېره د معیار شاعره ده او بلکې زه به اکثر په خپلو ابزولو ملګرو سره ګپ لګوم چې یاره په دې زمانه کې په سواد کې په سړو کې هم د دې لیول شاعر زما په خیال نه و. بار ال بیر جو چکل زما دی پی ایچ ڈی سیمینار نو ما سیمینارم سیمینار کیم پدے موضوع باندې مخپل مقاله ور ول نو زما استاد دی پختو اکیڈمی ڈائریکٹر نسل جان وزیر سے خدای دی جون دے ساتین او ما توری چا تورمان لکدا نو ٹھیک تتا پکارو کو خدای ل سغم پکار دے چ لکدا تر دیوان شې دې دا محفوظ پاتې شي دې د چاپ څخه بندوبس شي نو بیا دې څه وشو چې لکه مور په سر زه خپل پوره منډه وم چې لکه دا مونږ چاپ خلک لکه خدای شته هغه را سره فکر وو چې څنګه بکی بهرحال دا مسله پکې و چې خاندان به اجازه ورکي او کبه نه ورکي بهرحال زه شوم زما سره زما ملګری دې د کلاس احسانی سبزی ور سره دغه برکت علی برکت سے پتی پور والا منگلار دای خاندان سر کی ناستو مشران بکم سپین گیری ناستو ای سر من خبر اتر اوکڑا بس دی مشران دعا ہی دی تا تیار سو چیزا بس ٹک دا بیا ای منگ دا فضل رشید سے حوالا را کڑا او دی افسانے ارواخا دی هم بخپل دی لک کی دا فضل رشید خبر اکڑی دا اگر په سعودي عرب کې کار کوي نو بیا هغه سره کنټیکټ کېدل مسلو خو بهر ما دا واتس اپ نمبر پیدا کو زموږ رابطه وشو او د خدای خوشاله کې هغه ډېر په لکه هغه باندې ما توې چې بس ما شو کتل چې لکه به دې کار وکړي او د دې څومره مالی هغه راځي خرچه راځي به زه وکم بهر من کار شروع کو هغه چونکی دا دیوان لیکل شوی د الف بی ترتیب باندې لیکل شوی دی درې دیفونو او چونکی دا د املا کې د پښتو د وخت سره چې کوم بدلون راغلی نو په دې کې لکه ډېرې د ترتیب مسلې وي اته موږ هغه کړې چرته دا شو چې لغات ډېر زیات سوچا راغلي د پښتو یا د عربی ډېر یا د فارسی د لغات نو موږ کوشش وکړو چې پای کې د څه لکه د ګرانو لغاتو موږ د فرهنګ کوشش وکړو هم برابر کو او یو پوره پروسس د موږ تیر کو بیا هم زما په خیال چرته نه چرته به کې کبه کوزې پاتې به دیوان کې خو بهر ال موږ کوشش کړی چې لکه موږ یو ښه انداز کې پیش کو بهر ال د دې چې کومه د نسخه ده دا داسې تیار شوی ده چې لکه دی نه لیکلې پاڼې د ورونو وړي دي بل دي تا چې په کور کې د دې کتاب د محفوظ پاتې کېدو لکه مسله وه او هغه بیا د برکت علي سي برور د انور علي هغه مړ دی الله پاک دی وښي د هغه کتابت باندې هغه لیکلې د یو دیوان په شکل کې هغه مرتب کړی ده او دغه نسخه پرته موږ د دغه نسخې نه چې دی نو دا دیوان مرتب کړی دی د ریخ خپل نوم لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو برهلیمه دی خودی قلمی نوم افسانه استعمال کړی دی په خپل کتاب کې چرته خپل نوم نه دی ذکر کړی دا خروش چې بیا موږ نه یې خاندان سره کینا سور مور ته ریکوست وکړو چې دا تاسو دې خپل نوم مونږ ته وایي نو ای مونږ ته نوم بیا وی بیا دا چې دا په خپل کور کې دی ادب په نوم چې کوم دی دیونو هغه خسته دی بیو د دې چې څومره خپل خپلوان دي لکه پای کې برکت علي صاحب او پای کې د فضل رشید صاحب د غي او مشر خور دا غي د وینا مطابق د دې عمر لري پیدایش کال 1915 درشم دي او د وفات کال چې دی 2001 کال کې دا وفات شوی ده په دې حساب د دې عمر جوړیږي شپږ پیته کلونه او د دې په دیوان کې یو شعر دی غما په خپل لیکلو کې کوټ کړی هم نه شي هغه شعر د دې چې پوره د 70 کال جن ورستو ما په لیکلي استفا او جړل ما د دې نه دا اخس کول چې لکه د دې عمر دا ویا او کال نه بر دی نو ما دا یی دي خپل خپلوان سره په دې باندې پوره ډیبیټ وکړ لکه تاسو وایئ چې دا شپږ شپې ته نه دا څنګه په شعر کې وایي چې دا ویا او کال نه بر دی ما تخنه چې د دغه شیر په بنیاد لګول نو دا غینه بلکې 1900 یو کم د شم یا تشتم د سي جوړې دوه بارل چون کې دایي خاندان ډېر خلک وي چې را د 1915 د شم ټیک دی او د مونږ ته د وفات کال یاد دی نو مونږ د دغه وجه نه 1935 1915 د شم د دې د پیدایش کال ګڼلې ده دا د پنجوري چې کوم مشهور کله دی وڅکه
ها واو
ش دربان دی هم یا دی پدی کلی کی دا دی کلی دی پلار نوم یا امیر دی او د خاون نوم محمد جمیلو د دې درې لونه او درې زامن دي دا سې دې ذکر کړي د خپل خاندان د خلکو پای کې فضل رشید ذکر کړي دا و چې زما خويندې هم شاعرانه ویو زما په خاندان کې ډېر خلک د سیو چې هغه علمي او ادبي خلک وو په شجرو باندې پوهېدل بیا د دې چې کوم د وروکوالي ژوند نو خو ذکر کړه چې ډېر د خوشاله ژوند د خپل کور د ماحول کوم ذکر چې کړه دې چې هغه ډېر مثالی غوندې ماحول ښکاري چې لکه د پلار په کور کې چې کوم ماحول وو هغه ډېر زیات لکه داسې د علم او د فضل ماحول وو لکه دا په دغه بدله مستوي کې ذکر کې چې خاندان مې ټول عالم وو د قرآن هغه وخت د جاهل او فیض رسان شب و روز به مشغول په عبادت ډیر سنا صفت به کړه د اخرت ترجمه د پاک قران به لوستلې د حدیث او مسلې به کولې من کرب قرآنی پروت او تفسیر د کور خلکو به کتلو په نظیر دا اوس د ایلا د پلار د کور چې کوم د بیا علمي ماحول د پدغه حواله باندې دا ذکر کوي خو دې دا ذکر کړی د دې د ذکر په حواله باندې چې کوم خدای په نصر کې نه په دغه اوګد نظم کې په دغه نظم کې تقریبا لکه یا شیرو لري تکر څو ټول د خپل ژوند په سبب د نظم کې لیکل دا په دې کې دی لیکلي دی په دا وخت کې لکه د جنکو سکول ته د تلو ریواج نو لکه په دې وو خلکو بده ګڼل زیاتره به خلک د جمعات کې به سبق ویا به د مولي سم د مدرسې سبق ویا دې دا لیکلي دي چې زما خوښو چې لکه زه دې سبق تعلیم وایم خو چونکی دا په هغه وخت کې لکه د خانداني روایت خلاف یو خبره ګڼل کېدنه وایي چې ما د خپل خوښ اظهار ونه کړی شو لکه دا وایي چې ډېره مینه مې تعلیم سره لرله زما ذهن ته دا غوره ښکارېدله دا فکرونه بکول مې روز او شپ ما به وی چې شوه داخله په مکتب خو حیار اتله د خپل مشرانو راز د زړه مې ظاهر نکړه سامیان پېښې لکه ما دا خبره ونه کړې شو چې زه دې هم سکول ته لاړم بهر دا چې بیا کوم دې زده کړ دنو د قران دا د قران پاک سبق ویلې دي او دا بیا ذکر کړي چې په دې وروکوالي کې د دې په کور کې کوم کتابونه نو دا کتابونه دې ذکر کړي دي په دې نثر کې هم ذکر کړي دي او په شعر کې هم ذکر کړي دي لکه پای کې دې یاد کړي چې رشید البیان د حافظ الپوری دیوان د رحمان بابا دیوان د خوشحال بابا دیوان فتاوی و دودیا انوار سهیلی دا کتابونه دا وایي چې دا مال وستی دي بیا دې چې د خپل ایجوکیشن بل کوم مهمه ذریعہ خولې د نو هغه کستاسو خیال دی پښتنو په کلو کې زړه روایتونه چې کوم د قصو روایتونه تیر شوې دي چې دا کیسه ګربو هغه به خلکو به ډېر عزت کوو هغه به خلکو ته کیسه کولې کنه
او
نو دغه روایت ته اجره او د کیسې د ذکر کړي چې لکه په هغه ټایم نه ریډیو ټلویزیون او داسې زونه نو دغه د کیسو روایتو بیا دا چې کوم خبره کی چې ما لیکل څنګه ذکر نو دا هم ډیر عجیب خبره ده او ډیر لوی خبره ما ته ښکاری زما په خیال چې دا وایي چې ما د پښتو دغه کتابونو نه لکه دا چې ما لوستل نو ما په خپل لیکو لوست کړی دی دا غي ذکر هم په دې نظم کې موجود دی لکه د استاد نه بغیر دا کړی دی دا وی په دغه حواله باندې چې یو ورځ مې زړه کې دا وګرځیدله راشه زده کړه په پښتو ژبه لیکل د یو ټکی نه قلم مې کړه را مات د تبعید د تور کې ډک مې کړه دوات د هر ټکی نه به ما نقل کولو بی استاد بلګیاوم په لیکلو اخیر دا چې په پښتو ژبه کامیاب شوم په لیکلو په لوستلو کې آداب شوم ان دې چې دا لکه دې ډکی نه قلم جوړ کړو هغه څنګه د تور کې نه چې کم منګه صحیح جوړول او مومن په تختې باندې پای کې په سرکاري سکولونو کې لیکل کېدل خدای چې ما کتاب ته کتلی دی او دا یې نه من نقل کړی دی او ټکی لیکل مې زده کړ دي بغیر د استاد نه او دا سری په پښتو لیکلو لکه مطلب اول دی پښتو لیکل زده کړی دی چې په پښتو لیکلو کې کامیاب شوم بیا پکې مخکې ذکر کړی چې مور پلار مې ډېر زیات خوشاله شو دا چې وایي چې په رکوالي کې به ما شعر واورېدو نو د هغې په مفهوم به زه پوهېدم. بیا د خپل د شاعرۍ د آغاز په حواله باندې چې کومه دا خبره کوي نو هغې کښې دا هم داسې ښکاري چې ډېر د رکوالي نه دی شعر ویل لکه د دې په ژبه جاري شوي دي. لکه دا وایي چې له همزولو سره لوبې به مې کړلې خو فکرې د شاعرۍ به مې لوستلې چې مې فکر په حالاتو د دنیا شو تصور مې په غمونو مو تلا شو چې د خیال کیمره مې ونیوه دنیا ته را ښکاره شو عجیبه نظاره ماته کائنات مې په نظر کښې راغلو ټول ځکه تاو مې ترېنه کړه د شعر شپول.
دغه
وړوکوالي کښې چې دا د لوبو وخت و ټکر صاحب نو دې شعر ویل شروع کړي دي. دا خو د هغې د هغه وړوکوالي هغه د ژوند د هغه حالاتو په حواله خبرو بیا د دې دا ژوند چې دی دا چې کله وایي چې زه لکه د پلار د کور نه واده شوم نو دا د دې د ژوند یو دویم پړاو دی او دغه پړاو ډېر دردناک دی. د دغې پړاو نه هغه بالکل داسې ده چې مطمئنه نه ښکاري او وایي چې دا زما په ژوند کښې یو مسلسل یو د کرب یو صورتحال جوړ شو او د خپل خاوند په حواله باندې وایي چې لکه مطلب داسې ښکاري چې هغه سره نه وایه جسټ شعر خو دې د وړوکوالي نه لیکو خو دا چې کله زه واده شوم نو د هغه د خیال په خاطر دا مخکې هم ما پټ ساتو بیا به مې ډېر زیات پټ ساتم خو دا وایي چې لکه زه به شعر په قلاره پرېښودم نه نو دا وایي چې یو دیوان لکه یو کتاب زما تیار شو خو د دې یرې د هغه د خوی او د مزاج د سخوالي د وجې نه باید داسې نه چې دا دې وویني او د دې نه مسله جوړه شي وایي چې دا ما په خپله وسوزو خو وایي چې بیا هم د شعر هغه چینه وچېده نو شعر زه په قلاره نه پرېښودم نو لکه لیکل به کېدل نو یو بل کتاب تیار شو چې ورځې داسې زه په کور کښې ناست وم دای لیکلي دي نو ناڅاپه دی راغی چې زما دا بچي درې واړه زامن مې هم کور و نو زما چشمې مشمې لګولې وه قلم او د لیکل مې په لاس کښې نو بیا ته نه شو پټېدی لکه زما د خوند نه نه شو پټېدی ما چې ولیدل نو د هغې رنګامه جوړه شوه او په ما پسې ټوپک را واغستو او بهرحال داسې وشوه چې لکه دا زما دغه شاعري ده واغسته او ده وسوزوله نو دا دویم کتاب ځای شو نو د دې نه خاندان کښې داسې خبره خوره شوه او زما وروڼه خبر شو هغه رالل د ده سره کېناستې چې لکه په شاعر پابندي نه یو ته داسې مه کوه دا خو لکه هم د بیسي زوی دا خلک نه سوزه یو خو بهرحال کیسه داسې شوه چې کله دې نه وی بیا شعر لیکو نو بیا به داسې کېده چې په سهار کښې به دې له د دې وروڼو خالي پاڼې را وړي ماښامه پورې به چې دې ولیکلې نو هغه به ته هغې لرې کړې چې ځکه هېته خطره وه چې دا په دې کور کښې محفوظ نه پاتې کېږي او دغه دا موجوده دیوان بیا په فضل رشید صاحب چې دی د دې زوم هم دی د دې په خوندي ساتلو کښې او د دې په ترتیب کښې د هغه د ټولو نه بنیادي لاس دی او دا کریډټ ټول په ټوله هغه ته ځي بیا د دې د چپایې د خرچې مرچې هم ټول ذمواري هغه اخیستې وه او هغه کړې ده. یو خو د دې د ژوند دغه یو المیه ده. دویمه دا چې دا بیا ذکر کوي چې د دې یو زوی چې وه هغه ډېر په وړوکوالي کښې چېرته موټر ووهو او هغه مړ شو نو د دغې صحنهې نه دې ډېر زیات لوی اثر واغستو چې ما په وینو سور ولیدو بیا هم خخ کو بیا د دې چې کله مور پلار مړ شي د دغې خوا وشا زمانه کښې نو هغې نه دې باندې هم یو بل اثر وشي بیا داسې وشي یو بل عجیبه خبره په ژوند کښې دا ده دا هم ذکر یې په دې نظم کښې موجود دی چې د دې د خاوند د مزاج د وجې نه داسې وشي چې د دې یو بل زوی نو هغه ولګي د کور نه وتښتي د دې سختۍ د وجې نه نو د مور دپاره دا هم یوه ډېره لویه د غم خبره چې بچی د کوره بهر وي هغه دا وایي چې ما پسې پټې پټې جرګې ډېرې ولېږلې خو لکه هغه به واپس کور ته نه راتلو او داسې د کتابونو سوځېدل نو د دې ټول د ماحول یا د دې ژوند دا فضا چې جوړېږي نو دا داسې لکه د دغې چاپرچل نه چې سړی ګوري نو لکه مطلب داسې جوړېږي چې لکه د دې په دې ټول ژوند باندې تقریبا دغه فکر او دغه اثر خور دی. بیا چې کله مونږ د دې شاعرۍ ته ګورو نو دا
تورمان یو خبر کوم یو خبر کوم
جی 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 ته
چې ما ته دا اندازو شولا چې د دې خجل کې دومره حالت د دې د جن دومره ډېر خبرې دي چې دا مو په یو پروګرام کې شو خلاصو د ډاکټر صاحب نو کستا سو خوخه ایس نو پا دی بانده با مونگ دا دویم پروگرام همو کو او دا دا دردگی پا دی شیری طرف ترالو پا دی هنری با آرخ بانده نو دا کستا سو خوخی زویم چه دا دویم پروگرام نا دا شروع کش پا دویم پروگرام که پا دی بانده باسو شروع کستا سو خوخه ایس ما پا خیال دیر
بلکل بلکل تکر سی بلکل
دا با دی رخی کنا سو ننه دا چون دا حالاتو پتاو لگ دا غی دا سختو پتاو لگی دا چی پا دی بانی کم سختی تیری شوی دیو پا کم سختو حالاتو که دی دا دیوان لکلی درشان دا دی دو دیوان زایا که دل ایو دیر زیاد دا دیر الوی علیا دا دا طول خبری دو دا دینا کم خبری داری پا شیر بانی که گی دو کتاسو خوخی نمونگ با پا دی بانی دویم پروگرام امو گو او پا غی که بدا خبری طول منگو گو
بلکل سمده دکر سی جساس سر متفقن
او بلکل امدار سی کوم خیری باقی چې کومې خبرې دي کومې پاتې خبرې دي نو ګورو چې په دویم پروګرام کښې که مو خلاصې نه کړې نو درېیم هم ته کوم دا درته خبره هم وایم که مې خلاصې کړې خو ټیک ده که مې خلاصې نه کړې درېیم پروګرام هم ته کوم ډېره ډېره مهرباني ډاکټر پروفیسر عطاالرحمان صاحب ستاسو ډېره ډېره مننه ډېر د خوند او ډېر د مزې او ډېر لوی کار تاسو کړی دی ما خو د فضل رشید مخکې هم شکریا ادا کړی بیا هم ادا کوم د هغه ادبي ملګرو هم ډېر مشکور یم چې چا دا خدا دا د دې دا دیوان راویستې دی تاسو برکت نوم واغس د دې ټولو ملګرو د دې ټولو د چې کوم کوششونه دي دې ته ډېر په درنښت سترګه موږ ټول ګورو همېشه به ورته پښتانه په درنښت سترګه ګوري ډېره ډېره مننه ډېره ډېره مننه پروفیسر صاحب موږ سره غوښو هغوی له د هغې نه لږ نظر اخلو چې هغې را سره څه نظر سره کوي ډاکټر صاحب تاسو ته په پروګرام کښې په ښه رالی وی
ډېره مننه ډاکټر صاحب خوشحاله اوسئ اباد اوسئ
ډاکټر صاحب باس مو واورېده پوره خبرې مو واورېدې د هغې د جون په حواله د هغې د کمال په حواله دا ټولې خبرې مو واورېدې او د هغې د جون د سختو په حواله چې په څومره سختو حالاتو کښې هغې د هر څه جاري ساتلي دي دې نه دا پته لګي چې دا کله چې فطري ته ور یو څیز وي که نه یو سړی فطري شاعر وي هغه هېڅوک نشي منې کولی هغه د عشق ده هغه خبره ده پښتانه وایي عشق او مشق نه پټېږي دا نه شي پټېدی که ته ډېر هم د کوشش وکړې چې دا پټ کړې خو دا دوه شي زون داسې دي چې دا نه پټېږي څه نظر به را سره شریکوې ډاکټر صاحب
خو ټکر صاحب ما چې د دیوان لوستو او د برحلیمې افسانې د ژوند حالات مې لوستل نو ما ته څه ډېر مماثلتونه یاد شول چې نورې ځینې شاعرانې داسې وي چې هغې ژوند چې کوم و هغه د هغه د خواښې د لاسه یا د خاوند د لاسه ډېر ګران تېرو خو چې زه د حلیمې افسانې دي ژوند ته ګورم نو زما په زړه کښې چې کومې درې شاعرانې وې رابعه خضداري وه او که لاله عارفه وه که حبه خاتون وه هغې ټولو نه د دې ژوند ډېر سخت و او رابعه خضداري چې کومه وه نو هغه خو خیر په خضدار کښې بلوچستان کښې زړه نه وه د فارسي شاعره وه خو هغه د یو لوی خاندان وه د یو رئیس خاندان وه څومره چې په شکل ښکلې وه څومره چې شاعري ښکلې وه نو دهغومره د اس د ځغلولو د شمشیرګنۍ او د تیراندازیو ماهره وه او شاعره وه خو د هغه ورور حارث چې کوم و د هغې یو غلام و بکتاش نوم و زه د هغه سره مینه نو حارث ولګېدو دا خپله شاعره خور یې ووژله چې دا بکتاش سره ولګېدو یاره د دې په قتل باندې پوره فارغ چې کوم ایران چې کوم و هغه خوځېدلی مولانا جامي ولې شاعر و د رابعه خضداري په دې قتل باندې هغې یو لوی مصنوي لیکلې پوره کتاب دی ګلستان ارم او هغې کښې هغې دا واضح وي چې رابعه خضداري یوه صوفي شاعره وه او د دې عشق چې کوم وه هغه عشق حقیقي و عارف چې دی هغې خپله خور او خپله خور یې نه ده وژلې دې یوه صوفي شاعره ووژله بیا چې هغه نه پس ته ګورو دا شاعره چې وه څوک وو چې مسلمانه وه څوک وو چې برهمنه وه لاله عارفه د هغې خپل دغه شي وو چې هغه د خاوند او د خواښې د لاسه هغه ډېره په عذاب وه ډیره عذاب ونه پاتینه چې ګولې مو چې شیرین ما یو مسوی دي کله چې هغه د لاله عارفه د کشمیر او دا بیا له سوا ولس چې وی کی پیدا و بیا له سوا ولس چې وی کی او دا حدیمه بر حدیمه افسانه دی دی جون یو شانه چې دغه خاوندوم د حدیمه افسانه خاوندوم د شاعری ته نه پرېښه یره زمان د سترګو لاغه او خوخ کې دارو چې ما څو وخت کې دا واقع د سره چې حدیمه افسانه چې کومه ده هغه مرګی دی چې د مشرانو د مرګ احوال دي یو دیوان مرتب کړي یو پنځو صفې لیکلي دي خو خاوند نه پدې چې څو هغه خبر چې خاوند یې څو تر د نتیجې کې دی زر هغه د کډې پانی او کلمې واغستل چې د دې څخه د دې په خوف یا د ستړي د یو برسلې کلي باندې پټ دا خاوند دې په وسه چې دې چې کلې او ځای شاري کړه نو څو ورته په پکرا وایي د چې په پکرا وایي چې په دې شاري کې یو کوټ کې نو هغه د پلا په سره د مو تر نخلاصې پلاری لارا او د ستړي باندې هغه د شاري دی یو وخت له د پنځو څخه صفو دیوان اره باندې کې ورته اور بچو غندین شو یا غزین سا حملی ممدیو کنو آتا پسی چا پیدن بچو بار بار حدیم افسانا دیر پا دیر آغا خل پا نسری بکی آغا خل پا شدین و کی دا غلی تو زمان آغا فنزو سچو دیگان چو کنو آغا زمان خواه یو حقا بیادیر دی غسیل اخپل جن کتاب چو آغا خل پختل اوسی دیر دیر افسان دیر نگر تشوی یعنی خاون کی دے آغا خدای دی جنت کی ورطا پا قبر کی دی ورطا خدای رحمتی نے چیت کی خدای دی ورطا جنت نے چیت کی خوخاغین چی سمرا پا دی خدی مانی پا دی خبری ظلم کرنے چی تبا شاعری نکل او یو صوفی شاعر ہوا زو دی خبری لدی رازم نو لعرف خبری نکولا دی آگی ہے پس حبا حاکین ہوا کله حبا خاتون چې عقیده د کشمیری شاعری کوله او حبا خاتون هغه شاعر ده چې په اول ځل په کشمیری کې غزل داخل کړ پنځه لک سوا یو سل یختم کې مروه هغه چې یو غریب سړي سره واده کړو د هغه په کور کې ناستې میچې مې د ګرګو د ځان له شاعرۍ نه دی نیولی ونډې دا نه مني نو ما خپل هغه مسؤلیت چې د کلي هغه خلک خپل خاوند دی نو میچې د ملوازې ګرځو ځان ته روزي چې څنګه دې وایي نه ته خفه شو چې څنګه دې ولې وایي نو زه اوس په دې تزریق کې غلې وایي ته د فکر بری کې چې زما مدې ته څنګه رو به ته یو غزل او په ولا خبره ته تا چې خفه شي ته دې دې نه ته شي زم بشي دا حبا خاتون خپل خاون ته چې ما نه چې درته او ما ځان ته خپل یو څنګه دې نه غزل یې نه کوي ته خفه شي زه بیا به نه یم نو هلته هم هغه خاوند چې دی هغه خپلې ښځې له شاعري ته نه کړي د نانعارفه خاوند چې دی خاصې چې د هغه شاعري ته نه کړي او دا ممثله ما یو د پښتو په شاعرۍ کې برحدیمه افسانه ده چې د هغې خاوند پاسې د دې شاعري کې مانې دومره پابندي ده ګول چې میره هغه مرچي دي چې څه د مشرانو هغه احوال دي چې او مرچي د چا دي چې احوال د چا دي چې یو غزل مې د څو پاغې کې هغه د اخندزاده ذکر بیا ورته چې د هغې د دې اخندزاده ذکر بیا د هغې د دې د اخندزاده کریمدار بیا د میانور ذکر کړي بیا د مصطفی ذکر کړي د دې اودیاو هغه ذکر کړي د دې اودیاو هغه مرچي دي چې دا هغه تاریخ چې ورخوان ورته چې توڅه کوي هغه کومه زمانہ وا زمو څه خلک یو شی وي زمو څه خلک یو شی وي زمو څه روایت یو شی وي سړی ګران دریان شي بار الله باور ایمان تا هغه نه ډیر خبر او دې هغه دې رمونه نه کوم دې د احسان دې شو دې دې شکر گزار یم چې دې ټول ملګرو دې نو په یو خبره مې دې افسوس تا چې دې زمو دې ملګرو دې خوب ملګرو دې دې ګډنه کې خبر چرمن دا ته رسول الله جان وزیر شه چې هغه اتاورېمان اتا ته ویل چې دیوان چا اتاورېمان اتا دې حدیمه افسانه دې دې چې په سعودي کې دې حاضر کوي هغه په چیرې دې دې تا چا نو دا دیوان ته دې چا کړی دا دیوان ته دې چا کړی زمون دا دعوه کوم چې پښتو پایره دې دا در حدیمه افسانه غو شاعر نه دې شي او نه په موجوده وخت د هغه څومره کلام راي شو د زمينه په مخ نشته او کوم د دې صدور سو د دې صدور سو صفو د دې دیوان زمينه په مخ حل کوم را کلا چې کی شاعري دومره صوفيانه شاعري دمره باخه شاعری پختو شاعره چې چاته خنشتا او پختو یې ګرمه کړو دې دې حالت نه دای کړم محروم پاتې شو دا افسانه چې دا دیوان کې تم ده شاعری شاعری چکم ملګرو په تبصرے کړی ما دا تبصرے لا نه لستې ما شاعري دوستل ما چې یو څو نظمونه ولستې زما ژوند کې دا خبره راغله چې دې شاعر د حسین مدبوري دیوان دوستې دی او دې د هغه سټایل کې شاعري کړل خو بیا چې ما بیا دې دیوان ټول سره یو هغه زمون کری به رشید البیان پروت وم کری به رحمان بابا دیوان وم کری به افضل پوری دیوان وم کری به خوشحال خاطر خطر دیوان نو د دې نظمونو د دې اصول چې کوم دي دا هغه نظم کافی را دي چې کوم دي د دې هغه سټایل چې کوم دي نو هغه د حسین مده پوری زیات دی د حافظ الپوری زیات دی او صد رحمان بابا دی دین پروگرام دی خبرې ته کومه چې دی دا یو صوفي شاعر و او بل یو غزل چې الهی د مرسلانو په حرمت الهی د مرسلانو په حرمت ما کر امن د تختای د اخرت او کوم یو سو پیړې د کیرو خل چې راتلونکي کې نسل واخې پرې بل د ولیانو د سرپاجا څنګه چې څوک رسیدې نشي تر ازمت بل اكون درويزه دور شه دور شهوار ودي شهيتي د دې دوا په دلاله تو ولایت او بیا د دې نظم کې دا کوم یې کریم دا ذکر کوي د نیه نه دي د نیه مصطفی دا غو دې نظام په نیک شه کې ذکر کوي په کانجو کې ذکر کوي اسلام په کې ذکر کوي تا یو عام شاعر د صوفیا او دا شان منکبتونه او دا سی په غزل کې یو پیړای بیان او د یو د مزارونو ذکر هغه نشي کولای او کله ورو غزل ته راځي یو بل غزل کې د مخلوق لمه د شعر ساتو راز پټ د مخلوق لمه د شعر ساتو راز پټ اکبر د هر چا ته شو आवाज پټ او دا کا ورکه چې په دې شي په وریاستي لکه ورکه چې سپوږمې شي په وریاستي دا چې رنگ په حقیقت کې شي مجاز پټ
او او او
لکه ورکه چې سپوږمې شي په وریاستي دا چې رنگ په حقیقت کې شي مجاز پټ او شعر دې سپې تمام شپه په ټول جوړه شو کوي سپې تمام شپه دا د جنا او دا خیال دا چې کریم هغه دا د صوفیا او د سپې تمام شپه په ټول جوړه شو کوي کری افسانه دې وخت نشي ساتل باز په
تیر
دنیا غزل نشو شي دې نه او دا په دې د دې ژوند چې دا ټول څه نه افکار د بچپن را چې پریشان دي زمار د بچپن را چې پریشان دي زمار انتر مرګ په بیریان دي زمار او نه په دې چې خوشحال دي نه وته شي نه په دې چې خوشحال دي نه وته شي بن په دې کې سم زندان دي زمار
ډیر
فکر چې شیر ته به توجه کوي نه کوم مړ مارګ چې خطې نکمړ لکه مړ مارګ چې خطې نکمړ خدایا ما افسانہ اوبل خپل ځان ته ډیر خفه پدې باندې زماري
ډیر خیر
دا ټول هغه د ټول هغه تفکرات دا ټول هغه شاعرانه خیالات چې کوم د صوفیا او دی او بیا دا چې د تصوف او د عشق په ترنګ کې راشي نو ماته د حسین مدپوري او شریعت شي حسین مدپوري چې خپل عشقای په کې کې راشي هغه افلاطون د خالق وهم په لټو حسین مدپوري افلاطون د خالق وهم په لټو ایسته عشقای او خېدي څخه
نو ما وی چې دا شاعر کوم فکری ماحول کې شعر وی موند رحمان بابا زمانه ته ورشو د رحمان بابا زمانه نه هم مخکې د ملک پوری زمانه و دی هغه دیوان دی هغه چې کله د عشق په کیف کې راشي نو هغه افلاطون یادوي یا افلاطون لکه هلک و هم پلتو افلاطون لکه هلک و هم پلتو چې مې کیف ته عاشقای و خېږي ستا او زمونږ بر حدیمه افسانه دی دی وای په حالاتو د دنیا می چې نظر شو په حالاتو د دنیا می چې نظر شو افلاطون د زمانه زمانه وکړ شو
ډیر ښه
تلمیز ته ګورای ډیر ته ګورای په حالات د دنیا چې می نظر شو افلاطون د زمانه زمانو کر شو او خاک خرید یا خاک فروش ته کولال وای خاک خرید یا خاک فروش ته کولال وای چې د زر سوداګر وی نظر کر شو
واو واو
ډیر دی په خلې جېل په شیر کې
په شیر په خلې جېل
او دمدا د حسین مدکوری او د رحمان بابا او بیا چې په کافیه کې په مشکل پسندای کې چې څنګه حافظ الپوری دا څه دې تجربه کړې خپل په دیوان کې هر کافیه استعمال کړې ده هر کافیه استعمال کړې ده لکه حسین مدکوری سو کومینه کې چوک چوک نشي بند بند او به منو مومي د خپل چشمان بری برند او یا لکه رحمان بابا چې ځینې ګرانې کافي استعمال کړې دي خو به وران شي د دنیا بازار تاړه هر ساعت د دلتان په تخت لتاړه که دا سیاري ګرانې استه دا چې مونږ ګورو دا ګرانو کافیو کې زمونږ د بر حدیمه افسانه بيبي دې چې سمره د ګرانو کافیو د استعمالولو کوشش کړ دی او سمه کامیابی سره استعمال کړ دی هغه نه پته لګي چې دې په فن سمره وګور لرو دودرې شهره به مو په دولت پسې مدام کړی هله هپا په دولت پسې مدام کړی هله هپا نه مړیږي کای اوګټي په شپا او چې په لاس کې کوزه یا منګې نه وي د دریاب نه وګو نشي د دریاب نه وګو نشي وړې په لپا
بیرخه
او افسانی افسانی کای د سواد جنې کای اخلي افسانی کای د سواد جنې کای اخلي بیش بها در دی بهر کله صدفا
وا 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 وا
افسانی خپل تخلص یادی افسانی کای د سواد جنې کای اخلي بیش بها در دی بهر کله صدفا او په دغه سیګرانو کافیو کې سمره کامیابی سره غزل وی یو بل غزل وی دا د استادانو شاعرانو کار دی دا د استادانو شاعرانو کمال دی دا چې کافی استعمالول چې اسمان ور سره نه کوي سلوک چې اسمان ور سره نه کوي سلوک د کومري په شان بجاړي کوپ پکوک د کومري دغه ور سره بیا پروفیسور اتورېمان اتا په فرهنګ کې لیکل دي کورګړای دا یو مرغای دا یو کونتر دا چې اسمان ور سره نه کوي سلوک د کومري په شان بجاړي کوپ پکوک چې فلک نکړي زما په جانب رحم د وختونو حملو لاکړم ټوک ټوک او غستر کې غړول بس مزکا هغه ستر کې غړول بس مزکا چې وختونه گریوان کړی شوک په شوک او زړه مې داسې په ستم شو پانی پانی زړه مې داسې په ستم شو پانی پانی لکه ګل چې د ماشوم په لاس چوک چوک زړه مې داسې په ستم شو پانی پانی لکه ګل چې د ماشوم په لاس چوک چوک او چې تو دې ترخه تروي خبرې تل کړی چې تو دې ترخه تروي خبرې تل کړی او دې واخلي چې تراشي زړونه پونوک او هغه څوک چې دې او چې تو دې ترخه تروي خبرې تل کړی او دې واخلي چې تراشي زړونه پونوک او هغه څوک چې د صحت عزت ته غل وي، هغه څوک چې د صحت عزت ته غل وي، افسانې کړه ورته لاړې په مختوک. هغه څوک چې د عزت، هغه څوک چې د صحت عزت ته غل وي، افسانې کړه ورته لاړې په مختوک. یعنی په ګرانو کافیو کې هرومره یو کمال کړی دی.
نو دا 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 ترکیب استعمال کړی دی والله، د عزت صحت دې خبرې ته لږ پام وکړه. سوچ وکړه یار،
او ګوره دې هغه په شعرونو کې یو خو کافیه پیمایي کول دي، صرف ګرانې پیمایه کافیه استعمالول یو تجربه کول دي. دې دا کافی چې استعمالې کړي په دې کې بیا ردیف نشته، ټول زور په کافی باندې دی. او داسې غزل یې سر ته رسول چې ټول زور په کافی باندې وي، غزل په کافی چلیږي، او کافی هم ډېره تنګه کافی وي. او په هغې کې بیا ته یو خیال هم وړاندې کوي، ډېره ګرانه خبرې خو بر حلیمې بي بي کمال کړ دی په دې غزلو کې. دغه یو بل غزل زه ویمه، او په دغې کافی کې خو رحمان بابا هم ویل دي، نورو شاعرانو هم ویل دي، خو د بر حلیمې به بي بي وګورو. هغه خلک چې نوي ننګ ناموس، هغه خلک چې نوی ننګ ناموس د الفاظو په راشپیل باندې وي بوس، هغه خلک چې نوی ننګ ناموس د الفاظو په راشپیل باندې وي بوس، او سرګردان وي د هوا په چورلندو کې، سرګردان وي د هوا په چورلندو کې، د مردار بوی چې لګي په ټپوس، او ټکر پرې د کوم شیرته، د کوم شیرته به پام وکړي. پر ایک ٹپوس یاد کو، سرگردان بھی دا ہوا پچور لندو کے، دا مردار بونچی لگی پر ٹپوس، ٹپوس یاد کو اولان دی ہوئی یاد او ما پرندہ وائم بندہ تا دا شیر زدیاویم. سرگردان بھی دا ہوا پچور لندو کے، دا مردار بونچی لگی پر ٹپوس، یاد او ما پرندہ وائم بندہ تا، زن زن دیر بے حد وی دیوس، یاد او ما پرندہ، یاد او ما پرندہ وائم بندہ تا، زن زن دیر بے حد وی دیوس. او پرنګارو بڼو مستی خو جاړي، پرنګارو بڼو مستی خو جاړي، افسانې کې خپو ته وګوري تاوس.
واو واو واو،
د دې ګرانی کافی، د دې ګرانی کافی، د دې کلاسیکي انداز، پاره کې یو خیال پېښ کول، پاره کې یو فکر پېښ کول، پاره کې یو دنیا آبادول، دا د برحدیمی دی کمال دی. زم پروگرام ته شته زه به غزلو نورم باس کوم،
بالکل خیر ټول غزلو باندې به خبرې کوو. زم پروگرام ته بالکل کوو، د حق ته ډیر زبردست، ډیر د مزه، ډیر د خون. ډاکټر صاحب ډیر خون دی وکړو، او اوریدونکو ورزخ خپل بل درون خو محترم ډاکټر ارومت بغبون صاحب لا، او دا کینه لږ نظر خو یې غیره سره دا پر هلمې افسانې په حواله سره نظر شریکي. ډاکټر صاحب تاسو ته په پروگرام کې په خیر علی وو
نظر شاعر حلیمہ نو نہ والی زمانے کی ہوا
کیا
نا وقت پختو ڈیر قدر کو لو کنا نو پکار دیچے کاغذ چاہتا خبر دیوان میں آگ وقت کی چاپ کرے رہے ہو دته ډېر حوصله لای ور کړی و. او یو خدای دې چې زه دا خبر کوم چې د زمونږ د کشر چې دی پروفیسر صاحب عطا الرحمن عطا صاحب، هغه تیر پروګرام کې مالګه سخت خبر ورته کړی، سخت نه دی، دا ټول زمونږ کشران دی، او په کار دی چې زمونږ کې سخت خبره د مشران طرف ته وشي. چې دغه کې خو لکه دا دی چې دا د ډېر لوی کار کړی دی، چې دا دیوال یې دغه کړی دی، مرتب کړی دی. ما دیوال کتلی دی ځکه چې زما دما ته را کړی دی، ما ته ګوهر صاحب وختي په ټلیفون وویل چې دا تا ته دا کتاب در کړی و، ما ته را کړی و. خو زما سره اصل کې داسې پروجیکټونه وي کنه چې زه چې کوم د بهر نه بیا بل کتاب راشي، نه هغه تر هغې پورې نه ګورم تر څو پورې جاګه زور چې ما سره کوم لیکلو یا د څه کار وي چا تر څو پورې ختم شوی نه وي کنه. نو دا ما یاد شي خو ما کتلې نه دی، دی نه پوسټ کې خیری کوم په دې کتابونو کې به ګورم، بیا به ګورم، ځکه چې دا خو چې کومې خبرې پې وشولې، او د دې چې کوم هغه
مباور نه دا خو واقعي دي د سایل شاعر را او پکار دي د نسل اجازه وزیر صاحب هم مننه وکي چې هغه د عطا الرحمن عطا سي توجه دي طرف تر وګرځول او د هغه نمخ کې هغه میډم هم مننه پکار دي چې ټرن پیپر د سوات د خزو شاعرانو په باره کې کوم دی نو د تو ور کړی وا عطا الرحمن عطا سي تنو د دې ټولو چې را خبره د کوم ځای نه شروع شوې ده نو د دغه ټول خلکو قدر پکار دی او ځکه چې کدا میډم یې دې تټم پیپر د تنو ور کړی د سوات شاعرانو خزو شاعرانو په باره کې او بیا نسل اجازه وزیر صاحب د توجه دې طرف څخه نوې راګرځولي نو شاید چې دا دیوان تر اوسه پورې هم داسې پروت او چاپ نه وي او بیا زه اریان د دې تما چې د دې چې کوم خاوند نو هغه خدای خو جوړه په کومه دنیا کې اوسېدو او دغه چې کوم دی او بل دا چې هر څه دا وي چې د دې په کور کې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او دا دیوان پراته نو دا پته لګي چې دا کوم یو کور دی د پلار کور یو کور د خاوند کور یو
د پلار د پلار کور یا کړی چې د پلار کور دی
د پلار کور دی
د پلار د کور نه دا د علمي خاندان خبره دا
یو ویما چې
د قران ویل دي د قران په هغه چې قران چې سړی وي په توګه خپل شي کنه چې باندې خپل شي په دې خپل شي په دې خپل شي په دې نو ځکه ته بیا د قران د وینا نه پښتې د پښتو ځکه ځکه د پاتانو ده چې الفابت څه مو یو دي تقریبا کنه یو څو ټکي پکې جدا دي
علمی خلدان قرآن پاک سے لحاظ باندې خبر دیوالو سوزیدو بیا سوزیدو
خاندان
جاہلیت زمانہ علم مخالفت کولو لک لوست مخالفت کولو او اگی دا جواز دا کتل چې مونږ مخالفت وکړو چې کدا لک لوست مونږ شروع کو لیکل شروع کو نو زمونږ هغه چې په خپل حافظه باندې زمونږ کم اعتماد دی نو هغه اعتماد ختمیږي بیا به مونږ کم دی نو ځکه چې د عربو حافظه چې کوم نام مشهور و مقابلے کے دے شجرو بیان یاداشت باندھے نو لکه اغي دا وی چې کوم دا لیکل شروع کړو او لیکل باندې زمونږ ټول توجه چې کوم یا زمونږ دا سهار چې کوم نه لیکل ته منتقل شو نو بیا مو زمونږ دا یاداشت باندې چې کوم اعتماد دا به ختم شي نو اغي خو دغه جواز ته پیش کولو او زمونږ په پښتني معاشره کې بیا دا دمر په خوانه معاشره خو نه وکړه یعنی کال 1935 کنه نو دا خو مطلب دی چې اوسنۍ زمانه ده زمون چې کوم دی اجمل خټک صاحب دی او دا ټول چې کوم دی د دې پیدایش په 20 کې راغی نه
بالکل او
1925 او 1940 دا کلندر سره د ټول سره 1930 پر دې پیدا دی او نو لکدا دې چې دا حمش خریف چې کوم نه ګلو سو دیرش ته نو لکدا خو سنه زبانه هغه زبانه چې کوم دې تعذیب یا فز زبانه ده کنه نه مطلب دا چې علم زبانه ده تعذیب زبانه ده دا چې تا مطلب دا چې هغه رند زبانه هونه چې پای کې چې کوم نه نو سبق د مدرسې وې پاره ته پیسې وې دا زبانه خو نه ده کړ چې بچا خل خو چې کوم دې په کاندل سوا شلم کی چکم دے علم علم دے خورولو اگر چکم دے دا تحریک شروع کرے ہو باقاعدہ آزاد سکول نے شروع کری ہو دا تحریک چکم دے دا دی آوازی تر لری لری پوری لاری وے نزنے ہم پچھے دا زمان دا نجدے زیرے میں گوار پدی کے دا دمر جاہلیت سنگ پاتے ہو دا آسے دے دا خبر پدی باندے آتا اور رحمان آتا سے پدی باندے ہوں یہ ریسرچ پکار دے چھے دا جاہلیت آخر پاتے سنگ ہو دیکھ چھے دا خو بالکل چکم دے سبائے تباہی تھا کہنا کہ پدغے زبانے کے چکم دے نو دمرا جاہلیت تو چے یو یو بنیاد چکم دے بیا خدا پکام خدا دے
داس خلق موجود دی ڈاکٹر صاحب داس خلق موجود دی کہ اگر سڑیو مشرانو اغیخ پنا شاعری نہ کرا کول اغیخ پنا شاعری پٹکڑے وا ما تے پخپنا باندیا دی تے غلیگی زمون یو بلگر مو سر پنجنا رکیو اگر تخپل نکو کلمی دیوان ما لروڑ روڑ اگر بہت تے دروڑ کے ملے ورکو اگر تا ٹوٹ اگر نکے دا ارس پٹ کڑو نکے ارس ہی پٹ کڑو اچھا تے پتہ نہ وا او پکور کے وسر پروتو ابے ما روڑ ہوتا ہے سے ڈائریکٹر دے پختے کر میں دے ورن مو اگر ما تے پاول کے چہ دا کلمی نسخہ دا دی دی وان تے دی سڑی
نہ اسی تکل سے دیکھیو یو بل خبر دا یو بل خبر دا چہ دا دے بادشاہ خان دا تحریک چوں کر دا ہو یعنی کنور خبر پکی ڈیری خیوپ کے دا علمی اڑخے ہم وہ کنا چې ډرامې دلته پیش کولې ډرامې پیش کولې بیا آزاد سکولونه او بیا تقریرونه او بیا سو د دغه تحریک داسې ښکاري چې دا سات اډو رسېدلی نه او که رسېدلی و نو ډېر خال خال کسان ته رسېدلی یعنی
یو محرک پر دے حوالہ دا ہم کی دے شکنہ چیزا کہ دی بادشاہ خان دے تحیک اثر سوات پر دیر زیاد دک نظر رہا رسے دلے ادا چونکی دے ریاست رنبی دور روکنا
آو کرا زون دا گویا مکنا
یو پلاہی ریاست خو دا ضرور خبر آئے یو پلاہی ریاست ہو خو لکا داو چی لکا دیا ہم پا گئے کی بلا سیزن ادا سیو چی اغلا آمیرانا طرز فکر اکاسی ہوا کنا پائے کی پسوات کی پسوات ریاست کی زیاد تر دا دی تعلیم و صحت طرف تا دا توجو چی دا دا دی زمانے نا لگا روز تو شروع شوی دا
زور دگا ہوا ہے ما چی کدا سوات چی کم دا دی تحریک پا ماتخت وے او دې کې داسې کسان وو چې دې تقریب سره ملګري وو نو هیڅ کله به داسې نه کوي یعنې ځکه چې بادشاه خان خو وایي دې چې افراد چې کوم دي هغې کار نه شي کولی او چې کوم ارګنایزیشن وي تنظیم وي نو هغې ډېر سختې فیصلې چې کوم دي هغې کوي شي ځکه چې دا یو ټیم ورک وي نو که دا تحریک په دغه ځای کې موجود وی نو هیڅ کله به یو خاوند چې کوم دی هغې به د ښځې سره دومره ظلم نه شو کولی چې یعنی مطلب ہے جیو علم پلار کے باغا اس کل خند کے
دینے تو تحریک خود کا موجود ہو تحریک موجود سے کو چیز دیتا ہے واقعہ بیانوں سید کامران چونکہ دا بچا خاندی تر ہو ایک شو پارا زمانہ کی نو سید کامران تا والی سوات ہوئی چی دا سوات نا اوزا زمان پلار دی وجنی مطلب ہے دا خلق کے خلاف ہو دا اوزا حکومت چیو دا حکومت وقت دا واقع وقت اغیر خلاف ہو زکر دادا تے ہوئی چی والی سوات دا سید کامران ملګری نو ورته ووایي پرایویټلی چې ګوره ته خو زما دوست یې خو ګوره زما پلار تا وژني نو د دې ځګې نه لاشه نو له دې نه دا پته لګي چې تحریک رسېدلی و دا نه چې نو رسېدلی او بل پاچا خان خو په دې ټوله علاقه ګرځېده حالانکه چې حکومت خو هلته ځان لی او پاچاهي وه ځان ته حکومت د سوات خو بیا هم پاچا خان خو په دې ټوله علاقه باندې ګرځېدلی دی
بہرحال دا زمونږ دا پروفیسر چې کوم دی عطا الرحمن عطا صاحب دی سایلو ور دی کہ کم از کم یو دا سے زرانہ دیوانے را پیدا کرو او چا پکڑو کہ اگے جکم میں ڈیر تو سخت حالات کے جکم میں شاعری کری دا بیا خپل علم جکم نے نو اگر سنبھال ساتنے دے او عطا سے جکم نے ڈیر دسائل ور دے چے دا ملغرر ہوتا ہوا ہے چے دا جکم نے سنبھالا سات یعنی مطلب ہے کہ اولس تے خیلا او یعنی مطلب ہے کہ تحفظ ہو شو نبا یو ڈیرا خبر دا او انشاءاللہ پر اپن کے پروگرام کے بولیا پدی با نے مزید خبریں کو
بالکل مزید خبر دی تو حقیقت خبر دا تا سو ڈیرا صحیح خبر ہلا کہ دا ڈاک پروفیسر ڈاکٹر عطا الرحمن عطا پیر لوی کار کرے دے ما کو ابتدا کی دا خبر ہلا حقیقت خبر دا دا او زدا سوچ اس کوم پر ما سر بل یو ڈیر عجیب اس پدی پروگرام تم کی پ ما باندې بی او جیب ہن تکی اگر اگے او سوچ بے دار اگے زه دا سوچ کوم چې پرون شاجلا خان موږ رويسته د مخبن نه نن موږ رويسته برهلی بد افسانه دي دي د منګور نه اخر دا چې په څومره دور خلک په دننه پراتی په دې په معاشره کې دننه نور خلک هم شته دا نه چې صرف دا دي دلته به نور خلک مي خو زموږ تحقیق دومره کمزور دی زه اکثر چې دا خبره کوم پرون په سکندر خان خټک باندې یو فیچر کو نو پای کې ابي سي بلکی چې د دیوان زمانه حالات تو تاسو څنګه کړی نو اسه زه خفه پاتې شوم چې ګوره دا د خوشحال خان خټک زوی دی دا د عام شریف زوی نو دا د سردار زوی دی دا د منصبدار زوی دی چې د سردار او د منصبدار د زوی ته هلی نو د عام پختون به څه هلی نو دا ډیره زیاته د افسوس خبره ده تر څو څه په
هغه اوس هغه چې کوم دی نو زمونږ د ملګری چې کوم دی تر څو به وکیل شاف ګیرخیل نو هغه هغه په باندې کار شروع کړی دی کنه په سکندر خان خټک باندې هغه باندې وی چې دا چې کوم موجود دیوان دی تر دې نور زیاتې غزلې او نور زیات کلام باندې پیدا کړی دی او ان شاء الله چې بیا چاپ کولو اوس اوس چې دی لکه زری ز چاپوم به کنه دا چې کوم موجود دیوان دی تر دې نه چې کوم غزلې او کوم کلامونه پاتې او ټول باندې پیدا کړی دی او به ان شاء الله چې چاپ کوو
او بالکل دیو کتاب ذکر کوي او به ذکر دیو بل کتاب ذکر دا رسکه چې ترجمه ده داتار اغم اغم وی نشتا نه کور دا 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 نی خبرې د خوشحال بابا د وخت او داس وخت چې اقلین اخو یو خو یو می کورنا وای وی می دا څنګه ورته زوی نشم ته دا غبي غولات ته غره د خلکو او دا غي خلکو دیوانونه دا غي خلکو سيزونه چې دنه لاویږي نو دا ډیره زیاته د افسوس خبره ده هلی نه دي چې د موږ سره دا په خوشحال بابا د لور دا غي خو موږ سره داتار خبر پکې د زمستر ذکر پکې خامخارج دا د کتاب ذکر پکې خامخارج حالانکه چې هغه محدود و خو د بارمل سره دوه نه خو هغه کارونه وکړي خو چې یو خاص علاقې پر موجود تو بجات کار نه وکړي بیا خو بیا هم ډیر کار کړي په هغه وخت کې چې دوی په اصل ګرځي ته پدې کول باندې د تاسو تحقیق په کار دی زمونږ بدبختی دا چې زمونږ خلک په اقتدارونو کې مراشي ارس کې راشي خو زمونږ د دې طرف ته توجه نشته چې کله ستا الف ته توجه نه کنا ترقی نشی کې دی ملک خو قام په مخه نشی تلی دا کو سو کوئی اس بالکل دیوال سره ډغری وي چې سو پرې د دې نابغه خلکو د دې علمانو د دې ډاکټرانو صاحبانو زموږ د پوهانو د دې هغه قدر نه دی شوی کوم چې په کار دی والله کده پښتون لر مخکې لا شي دا نشی تلی چې رضا هلی دا تصدیق وګوره ته دې شهره ته وګوره ته دې فکر ته وګوره او دا پته پته ورو کې پرته ده سو چې خبر نه دی دیوانو له څه دې دي دا څونه د افسوس خبره ده
Thank you. واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.dwanews.com.